دوشنبه ده د غبرګولیا جوزات سلوشتمه د جون 14مه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په راپورونو کې اوري د ترکیه ولسمشر ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه غواړي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي. د سولې عالي شورا پخوانی مشر ویل د سولې د هڅو پر ځای جګړه په چټکۍ مخته روانه ده. په بهرنیو راپورونو کې د نړۍ د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو مخه نیسي. د ژوند پر رنګونو کې راځي
نن څلورشتم د جوزا د مور ورځ ده او زه د ټولو میندو ته زړه له تله مبارکي وایم.
دا خبري مجله تر اونی موده پایل خبرونو کوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې پلسګونو ښځو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15مې کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یو خبری کانفرنس ته وویل
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه په داسل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي خو متحده ایالات په دې هیواد تر خوا ولاړ وي او سولې ته د رسیدو د هڅو تر څنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې پرون یکشنبه په لسګونو ښځو د یوه سوله ییز لاریون په لړ کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې جګړه ودروي. دغه ښځو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده دغه راز له طالبانو وغوښتل چې لانجې دې د خبرو له لارې هوارې کړي. په جلال آباد کې دغه ښځې د سولې په پار دغه لاریون داسې محل کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې. عبدالوحید قتالی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې خو دوی هڅه کوي چې هغوی بیرته له دغو ودانیو وباسي. د شغلی قتالی په خبره د نښتو په لټ کې د امنیتي ځواکونو شل غړي ټپیان سوي چې د درویو وضعیت نازک دی. قتالی د غرض طالبانو ته هم په نښتو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده خو ویل چې تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ نیولې او یوازې په سیمه کې د ملي اردو یو کنډک مقاومت کوي. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د یوې پوستې څلوېښت پاڅونوال د مهماتو د خلاصېدو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د پکتیا والي محمد علي فدایي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
څلوېښتو کسانو چې دي پاڅونوال دي هغوی تر اخره پورې جنګېدلي وو، اما دا چې لارې ټولې ماین شوې فرش شوې ولې اکمالات یو څه سوزمن شوي ول نو له دې امله هغوی اسیر شوي.
د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې د سیمې خلک یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په ابراهیم خیل سیمه کې د امن نظم د پوستې دو څلوېښت سرتیري له وسلو او تجهیزاتو سره دوی ته تسلیم سوي. د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د لارمندنې په هدف پرون هم په بامیان کې د څو ولایتونو د بایسکل ځغلولو د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د بایسکل ځغلولو دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په دوو برخو په سړکونو او غرنیو سیمو کې ترسره شوې. پرون دولس بایسکل ځغلوونکو نجونو ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. پر سړکونو د بایسکل ځغلونې په برخه کې له بامیان زهره رضایی لومړی او له فاریاب څخه فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی دویم او دریم ځای خپل کړ. په غرنیو سیمو کې د بایسکل ځغلونې په برخه کې له بامیان څخه نسرین او له لوګر څخه سحر سروري ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون یو مسؤل عبداللطیف دوست ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د نویو غړیو د غوراوي ترڅنګ د دغو لوبو هدف په افغانستان کې په تیره بیا په تیرو دوو لسیزو کې د ښځینه لوبغاړو د لاسته راوړنو خوندي کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناټو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ائتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د سل میلیون ډوز واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره یولس میلیارد ډوز واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کنفرانس ته وویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي، بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین تر څنګ یو میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوی ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتنیاهو واک چې دولس کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوی ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی شپېتو غړیو ورته مثبتې او نه پنځوسو منفي رایې ورکړې. د نوي ائتلافي حکومت مشري د سختریزي ملتپال ګوند مشر نه څلوېشت کلن نفتالي بینت کوي چې پرون یې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتنیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر درویشتمه ترسره سوې نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټي ولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه پنځه څلوېښت ټیټي وویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټي درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټي دوه ویش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټي یویش.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د ترکیه ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استنبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې ترڅنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره جرګه کیږي او افغانستان یې هم د اجنډا یوه مهمه برخه ده. تفصیل په یو راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین مجاهدین په افغانستان کې لنږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده، هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هېواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي، خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني، ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت ته پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي.
د وحدت ګوند پخوانی مشر او د سولې عالي شورا پخوانی رئیس وایي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی او د سولې د هڅو په نسبت جګړه چټکه روانه ده.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د سولې د عالي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی وایي که چیرې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت سمه استفاده ونه شي په دغه هیواد کې به د نورو ډیرو کلونو لپاره هم جګړه دوام وکړي. خغلی خلیلی د یخشن می پورز یبی خبری وڑی تول د یبی عادلانه سولی لپاره حکومت، طالبان، سیاسی ډلی او بیلابیل قومونه باید دا فرصت له لاسه ورنکړي.
اوس مهال که کوچنی غفلت هم وسی بیا دراتونکو کلونو لپاره هم لوجدی جګړه سره لاس او گریوان یو. یو ښه فرصت را منځته شوی او نن ورځ له افغانانو سره په نړیواله او سیمه ییزه کچه د سولې غږ بدرګه کیږي او دا د دې هیواد د خلکو لپاره تر ټولو لوی چانس دی.
خغلی خلیلی زیاته کړه چې له دې وروسته به زور او انحصار غوښتنه نتیجه ورنکړي او طالبان باید سیاسي حل لارې او خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسې ډیر پرمختګ نه دی کړی او تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود وایي چې سوله د افغان حکومت لپاره لومړیتوب دی، خو په خبره یې طالبانو د سولې پر ځای جګړه غوره کړې ده.
سوله د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه دی، همداراز د افغانستان د دولت د مهمو لومړیتوبونو څخه. د افغانستان دولت اساسي ګامونه د عادلانه او پایدار سولې په تړاو اوچت کړي دي. دا متاسفانه مخالفین یا طالبان دي چې د تاوتریخوالي نه په استفاده سره د سولې فرصتونه لاسته ورکوي.
خو طالبانو تل ویل چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي او د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي چې د سولې هڅې دوام لري. د نوموړي په خبره د جنگ پای او د خبرو پر مخ وړل غوره انتخاب دی او باید ورته ډیر پام وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
اوس به دا ووري چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
شارلټ ابزرور خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري اجانس یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په ورستوي کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې زیاتېدو په اړه راغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو متحدان به د دوشنبه په ورځ په خپل وروستۍ غونډه کې مخکې تر دې چې امریکا خپل ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وباسي، له دې هیواد سره په سمبولیکه توګه خدای پاماني وکړي. په مقاله کې راغلي چې دا غونډه به یو پښتنه نوې کړي او هغه دا چې آیا په افغانستان کې د ناټو دومره پراخ ماموریت د پرمخ وړل کېدو وړتیا درلوده. د مخالې لیکوال لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې امریکا 2.4 تریلیونه ډالر په افغانستان کې مصرف کړي او 2,442 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا دا شمیرې براون پوهنتون راټولې کړي، ځکه ناټو د هغو کسانو معلومات نه ساتي چې د دې ائتلاف په ماموریتونو کې وژل شوي وي. وروسته په مقاله کې لولو چې دا تلفات تر هغو ډیر کم دي چې افغانانو ته اوښتي او په افغانستان کې د جګړې پر مهال تر 40,000 زیات ملکیانو ته تر 9,000 ډیر ملي ځواکونو او پولیسو سرتیرو ته او تر 50 ډیر مخالف جګړه مارانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ به د ناټو غونډې په پای کې د دې ائتلاف مشران یو ځل بیا د خپل ائتلاف پر پیاوړتیا ټینګار وکړي او بیرته به له روسیې سره مخالفت ته ستانه سي. که څه هم ټاکل شوی د بهرني ځواکونو له افغانستانه د سپتمبر میاشتې 13 نیټې له افغانستانه ووځي، د ناټو عمومي منشي یلنس ستولتنبرګ ویلي چې تر هغې نیټې وروسته به هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تورنټو سټار د یوې افغان الاصله کاناډایي په اړه لیکلي چې یو په زړه پورې کار یې کړی دی. 2-کلنې هنګامه امیری د 6 کال د کډوالۍ د نړیوالې ورځې ایموجي طرحې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د دې طرحه د یکشنبې په ورځ په رسمي توګه پر ټویټر خپره سوه. دا طرحه دوه لاسونه ښکاروي چې له ختیځ او لویدیځ څخه یو آسماني رنګه زړه نیولی دی. د تورنټو سټار په مقاله کې راغلی چې دا زړه د مځکې سمبول دی. امیری تورنټو سټار ته ویلي چې دا طرحه د مینې ملاتړ او یو ځایوالي خبره کوي. دی ویلي چې زړه د مینې سمبول دی. تورنټو سټار لیکلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له امیری غوښتي و چې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا ایموجي طرحې کړي. امیری ویلي چې کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته په 2015 کال کې کاناډا ته کډه سوه. په مقاله کې لولو چې امیری تیر کال د ښکلو هنرونو په برخه کې له یل پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي چې سلګونو زره کسان کولای سي دا طرحه پر ټویټر خپره کړي او خپلې کیسې له نورو سره شریکې کړي.
د افغان فلم رئیس سهرا کریمی ویلي د کابل په لویدیځ کې د وړمې ورځې د 14 قربانیانې د افغان فلم کارکوونکې وې. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې طایبه موسوي او فاطمه محمدي په دې وروستیو کې په افغان فلم کې په دنده ګمارل شوې وې.
خاندی په افغان فلم کې د فلمونو د نندارې د تالر سور فرش جارو کوي چې فلم نندارې ته چمتو شي. خلدین ندی خبری چې د ژوند د فلم شیبه ورسته شوی په هغه تصویر کې چې همکاران وي لدوی په موبایل کې اخست خپل مخونه په ټکرو پټکړي. خلدین دی خبره چې ډیر ژر به اکسونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول خپاره شي. د دوی ویډیوي تصویرونه د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپل فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي او لیکلي دي. دوی وس نشته چې وشرمېږي او د کامرې مخه ونیسي. وس وزیده تیکه تیکه شوی په همدې سادهګۍ سره د اغلی کریمی دغه دوه ځوان همکارانې په کابل په لویدیځ کې په پرله پسې 2014 کې د 15 نورو کسانو سره ووژل شوې. دوی چې په کوم موټر کې له دفتره د کور په لور روان وي د دشتې برچی په سیمه کې پرې 14 وشوه. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
طیبه له یوې نیمې او فاطمه له یوې میاشتې راهیسې دلته کار کوو. نوې یوه پروژه پیل کړې وه. دا پروژه د افغانستان د افسانو د انیمیشن پروژه وه او شپږ برخې یې درلودې. افسانې راتلولې او لیکلې. ډېرې ښې او آرامې انجونې وه.
د طیبه کاکا محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل چې فاطمه او طیبه د کوچنیوالي ملګری وي او دواړو په افغان فلم کې د کار ترڅنګ د هنرونو په برخه کې ماسټري کوله.
د ډاکټر مثلا درخې یا د سرکې تایبای ولسکلن و چپلار مرسو و دیر خواری کابل پهانتون که زدکر وکری او سیماستری کولا ده افغان فیلم کارکون که و خو بودنس موتر که پوچابده نکه و وجلسوا
د محمد ایوب په خبره تویبه د پلار تر مرګ وروسته له خپلې مور او دوو وړو خویندو ورونو سره یو ځای د کابل په لویدیځ کې ژوند کاوه او د دوی سرپرستی هم ورپه غاړه وه. د تویبې موسوي او فاطمې محمدي مړي ورک وو، خو وروسته د کابل په عدلي طب کې وپېژندل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې ګواښ وکړ چې که چیرې وضعیت ښه نه شي خلق با پخپلا لزان دفاع را پاسیگی.
مجبور نکنم خلق ما مجبوروی چه خپلا دفاع خپلا وکری. دفاع ده هر ورز لپارا چه هویتی لگو اکسرشی او دا دفاع مشروع دفاع ده.
پا ورت وقت که دی جمهور رئیس دی دوهم مرستیال سرور دانش دی دفتر دی عما علیکو رئیس محمد هدایت دی خاغل خلیلی د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې د کابل د لویدیځ د امنیت طرحه به ډېر ژر د جمهور رئیس لخوا لاسلیک او د امنیتي ځواکونو لخوا به پلی شي.
د غبرګولیا جوزا څلورویشتمه د مور له ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د رسمي شمیرو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري. تفصیل په دې راپور کې.
په مرکزی افغانستان د بامیان ولایت په کهمرد ولسوالۍ کې لری پروت کلی بینقچې روغتیایي خدمتونو ته کم خلک لاسرسی لري.
مخکې میادم بامیان مدرسم خیر سمو گرم یا زنده شدی امور یا عرق نکشه مدادم.
دا د هغه مور غږ دی چې په دې سیمه کې په لور د تیر سوی ترخې ورځې کیسه کوي. د سخت دودیز فشار له امله چمتو نه دی چې خپل نوم واخلي، خو خپل ځان د سیاموی مور معرفي کوي او وایي چې دوه کاله وړاندې 15 کلنه لور د زیږون پر مهال مړه سوه. له سیاموی شپږ بچیان پاتې دي چې تر ټولو لوی یې اوس 10 کلن دی. د سیاموی مور وایي لور یې د زیږون پر مهال زیاته وینه ضایع کړه، خو دغې ستونزې ته یې رسېدنه ونه سوه. ماشوم یې ژوندی پاتې سو، خو سیاموی مړه سوه.
سیاموی جان مو چې یوړه عملیات کړه، موږ ورنه خبر نه وو، بل اتاق ته یوړه، میړه یې هم خبر نه شو. موټر کې چې بار کړه ورته مو وویل دا چېرته وړئ، پوه شوم چې هغه مړه کېږي. خو هغې یا سیاموی کمبخت واضې خبرې کولې، ویل یې ما چیرې وړئ، ورته مو وویل بامیانو ته. ویې ویل ما مې وړئ، زه چیرې چیرې یم، زه نه خفېږم. ماما وړی یا یو ځای کې بېخو شوه او مړه شوه.
د افغانستان بله څنډه اروزګان ولایت کې هم خلک روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي مهتاب ګل وایي په دغه ولایت کې د جنګ جګړو او د خرابو لارو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده.
سرکونه هم خراب دی، شالارونه تیرته بند دی، د مخالفینو د خواه او د دولت د خواه، ځکه چې مینګزاري هم پکښې سوې ده. ځینې موندې چې دوی په لارو کې خونځي لري یا مثلا ځینې مشکلات لري، شفاخانې پورې نه رسېږي یا ځان دغه خپل ځان له لاسه ورکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي. په دغه وزارت کې د امیدوارۍ ریاست سرپرسته نفیسه حمید فریابی په افغانستان کې د امیدوارو مېرمنو د مړینې لامل داسې په ګوته کوي.
یو مستقیم لامل دی او بل غیر مستقیم چې د میندو مړینو ته یې زمینه برابره کړې. له زیږون وروسته د وینو بهېدل، تور زړی، د وینې فشار، د زړه ناروغۍ، له اقتصادي او جغرافیوي پلوه لارې پرتو او سول، عبور سیمو کې ژوند کول، ژر روغتیایي مرکزونو ته نه رسېدل، پرله پسې زیږون، د 18 کلنۍ ښکته عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د مړینو لامل کېږي.
خو میرمن فریابی زیاتوي د غمړینه 19 کال وړاندې، یعنی د 2002 میلادي کال په پرتله په مراتبو راښکته ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس مې یو بهرنۍ مسئله. د نړۍ د اوس سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته یې ګواښ متوجه کړی مخه نیسي. دغو اوو هیوادونو چې د جی او په نوم یادیږي دغه راز له بشري حقونو د سرغړونو له کبله هم چین وغانده. نور په یو راپور کې
د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی و د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادی فعالیتونه گواخی د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام شروع ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یو هېواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیځ د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې پرون په لسګونو ښځو په یوه سولهییز لاریون کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه ودروي. د هرات والي تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د یوې پوستې څلوېښت پاڅونوال د مهماتو د خلاصېدو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د لارموندنې په هدف پرون هم په بامیان کې د څو ولایتونو د بایسکل ځغلولو د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ورسېد. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد 1 میلیارد ډوزه واکسین مرسته کوي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوی ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې 12 کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد.
دا ژوند رنگونه.
زمانم نیلوفر بارکزی ده، د کابل ولایت اوسیدونکی. نن څلورشتم د جوزا د مور ورځ ده او زه د ټولو میندو ته زړه له تله مبارکي وایم، مخصوصا خپل مورجان ته او د تاسو د خپرونې له لارې خپل مورجان لاسونه ښکلوم او دا ورځ ورته مبارکي وایم.
زه هم البته خپل واسره ټولو میندو ته دا ورځ مبارکي وایو. څه چمتواله دې نیولې نیلوفر جانې دې ورځې ته؟
والا ما خو ډېر چمتواله نیولې. دا اونۍ د سر نه چې را پیلېدل، ما زما خورخوندې زما خویندې مونږ دې ته دا پروګرام نیولې چې د مور ورځ به په شپه کې ډېر په خوشحالۍ سره ورته تجلیل کړو. او مور مې تر اوسه پورې خبر هم نه ده. ټولو خویندې مې راځي، تحفې مې اخیستې دي او یو فلم نیولې چې انشاءالله یو ځای سره تیر.
ځینې دوستان د سې دی نیلوفر جان چې یوازې یو ورځ مور ته ځانګړې کړې ده او دغه ورځ لمانځي او نور ورځې حتی خبره هم نه اوري. څنګه دغه موضوع ته نظر څنګه ده؟
دا موضوع کاملا غلطه ده، ځکه چې هر ورځ چې موږ د مور احترام وکړو، دغې درناوی وکړو، دغې زړه وساتو او هغه څه چې مور زموږ نه توقع لري هغه ورته وکړو، نو هغه د مور ورځ ده. او دا ورځ زما په اند چې باید ډېره خاصه توګه باندې تجلیل کړو، ځکه چې دا یو قدر ورکول دی او د دې سپېڅلي موجود یاد ساتل دي.
په پای کې نیلوفر جانې مایند ته څه ویل لري، څه پیغام لري؟
مایند ته خو مې دا پیغام ده چې تل ځان خوشحاله وساتي او د خپلو اولادو په غم کې خپل ځان هیر نه کړي، البته چې ځان ته هم ژوند وکړي. او د الله تعالی نه غواړم چې ټول مایندې صحت مند وي او تل خوشحاله او روغ صحت سره ژوند ولري. او اولادو ته مې دا پیغام دی چې د مور ورځ تنا په دې یو ورځ باندې تجلیل نه کړي، او سبا بیرته مخ خرکه مقدره کونی شي. په یو دا چې مور جان ویل وي په دې باندې د مور قدر او عزت نه ادا کړي، موږ د مور قدر هغه څه چې غواړي هغه څه توقع لري په هغه څه خوشحالیږي هغه وکړو، ورسره وخت تیر کړو، ورته هیلې برآورده کړو.